کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ز زیبا خادم یم دا وخت دلته په واشنگتن کې د ورځې 9 بجې دی په افغانستان کې د ماخام 9 بجې کېږي د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واوري
په بلخ کې 14 سوي د 14 کس په کې ټپان سوي دی د افغان حکومت په 1340 کال کې نیمه بودیجه مصرف کړې نه ده او د اروپאי شورا مشر د کډوالو څخه غوښتي دي چې اروپا ته د ناراضي ځکه بیرته شړل کیږي
په دې خبرونه کې په نورو راپورټونو علاوه یو خبر راده چې د سولې په برخه کې د جمهور رئیس غنی سلاکار قطب الدین هلال ویلی دي که څه هم طالبان په ډلو ویشل شوي دي خو د سولې په حق لید په خوا په پرتله په خبرو کې نرمخ لیدل کیږي تر هر څه مخکې ز زیبا خادم او حسیب الله کوزه د دې ساعت خبرونه وایو
د بلخ د ولایت د دولت آباد پولیس والی کې نن د غرمې وروسته په یو زرنج موټر سایکل کې د ځای پر ځای سویو بمونو د 14 لامل 14 کس ټپیان سوي دي د بلخ د پولیسو د امنیت امیر عبدالرزاق قادری امریکا را غشنه راډیو ته وویل چې په دې بيشه کې څوک نه دی وجل سوي او ټپیان د مزار شریف روغتون ته وړل سوي دي که څه هم د دې ولایت امنیتي چارواکي دغه 14 د دولت د وسلوال مخالفینو کار بلي خو د دې پیښې په اړه لا تر اوسه چا مسؤلیت نه دی اخیستی په عین حال کې بیا دولت آباد د ولسوالۍ یو ډاکټر د نوم د نه اخیستلو په شرط ویلی دی چې د پیښې د ځای څخه 15 ټپیان روغتون ته رسول سوي دي چې یو ماشوم پکښې مړ دی
د افغانستان حکومت په 1940 کال کې نیمه بودیجه مصرف نشو کړی جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله د افغانستان د ملي شورا د غړو او د حکومت د نورو لوړ رتبه چارواکو سره نن د پنځشنبه په ورځ غونډه وکړه اکرام شینواری په دې حقله رپورت راکړی دی
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله د حکومت د نورو لوړ پوړو چارواکو په ملتیا د تیرې ورځې راهیسې د افغانستان د ملي شورا له غړو سره په نوبتي توګه د ناستو یوه لړۍ پیل کړې چې ټاکل شوې شنبه په ورځ به پای ته ورسي جمهور رئیس غنی د دغو غونډو په دوهمه ورځ وکیلانو ته د حکومت او ملي شورا ترمنځ د نږدې ملګرتیا ډاډ ورکړ او د 1950 مالي کال د بودیجې د تصویب له امله له هغوی مننه وکړه جمهور رئیس غنی په روان هجري شمسي کال کې د وزارتونو او نورو ادارو لخوا په کمه کچه د بودیجې د مصرف مسله هم یاده کړه او ویل چې د پیسو پیدا کول یوه ستونزه او نه مصرف بله ستونزه ده
یو دا ده چې پیسې پیدا کول یو شی دی پیسې مصرف کول بل شی دی ښه خبره دا ده چې وزیر صاحب مالیه درته وایي چې پیسې پیدا کړي دي بعد خبره دا وه چې تیر کال یواز 55% بودجه مصرف شد.
در افغانستان دنیو مالی کال عدیه و انکشافی بودیجه 6.1 میلیارد افغانی تا رسیگی. در دقی بودیجه سلور سلویخ اشاریه شپک میلیارد افغانی عدی بودیجه او 2.0 میلیارد انکشافی بودیجه ده.
د سیمیاو نړۍ خبرونو ته د مورکو د ملي شورا اکثره وکیلان د حکومت د کارونو څخه ناراضي دي د ډیموکراسي انټرنیشنل یا د ډیموکراسي نړیوالې ادارې نوې سروې ښیي چې د افغانستان د ملي شورا په سلو کې درونی وی غړي فکر کوي چې افغانستان پر سم لوري نه دی روان خو په سلو کې 0% بیا فکر کوي چې افغانستان پر سم مسیر روان دی د ډیموکراسي نړیوالې ادارې دغه نوې سروې چې د ملي شورا د 215 غړو سره مرکې سوي دي وایي چې د ولسی جرګې او مشرانو جرګو په سلو کې شپږ ویشت غړو ویلي دي د حکومت د کمزوره اجراتو له امله افغانستان پر سم لوري نه دی روان په دې کې 25% د ګاونډیو ناسم چلند او 1% ناامني ښودل سوې ده دا سروې ښیي چې د طالبانو سره د مذاکراتو مسله د ملي شورا د غړو ترمنځ اختلافي مسله ده خو بیا هم د ملي شورا ډیر غړي د سولې له هڅو ملاتړ کوي
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د رپورټونو له قراره د امریکا د خاصو قواوو د عملیاتو ټیم په عراق کې د اسلامي دولت یو مهم کس نیولی دی او کیدای شي چې په راتلونکو میاشتو کې د نورو کسانو نه تحقیق وشي نیویارک ټایمز د امریکا د دفاع د وزارت د چارواکو له قوله ویلي د دغه کس نیول د داعش د ګروپ خلاف جګړه کې مهم انکشاف دی دغه ګروپ په عراق او سوریه کې په جګړه بوخت دی خو د پنټاګان چارواکو په دې باره کې رسمي تبصره نه ده کړې
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د واشنگتن د سټوډیو څخه د سیمه ونړي خبرونو ته د مورکو د امریکا د کانګرس یو کمیټې دوه فیصله تصویب کړي دي چې په لړکې د ولسمشر اوباما پر حکومت باندې فشار واردېږي چې د اسلامي دولت د تروریستي ډلې پر ضد اقدام وکړي او د سوریې د خلکو سره مرسته وکړي. دا ستاسو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې پر ولسمشر اوباما باندې غږ کړی دی چې په ملګرو ملتونو کې د خپلې سفیر ته هدایت ورکړي چې د نورو هیوادونو سره یو ځای د جنګي جنایاتو یو نړیواله محکمه تاسیس کړي ترڅو هر هغه څوک چې په سوریه کې جنګي او د بشر ضد جنایت ترسره کړي محاکمه سي. د دویمې پریکړې په لړ کې د اسلامي دولت د تروریستي ډلې پر ضد اقدام خبره شوې ده. په پریکړې لیک کې راغلی دی چې د اسلامي دولت ډلې د مذهبي اقلیتونو پر ضد جنګي او د بشر ضد جنایات ترسره کړي دي. دغه راز د اسلامي دولت ډله په قتل عام هم تورنه شوې ده.
په ترکیه کې پولیسو نن دوه ښځې چې د پولیسو په مرکز ډزې وکړې او لاسي بمونه یې ورواچول ویشتلې او وژلې دي. د پولیسو د مرکز امنیتي کمرې دغه حمله څرګندوي. دا ښځې په مرکز باندې د حملې نه وروسته تښتي او په یوې نږدې ودانۍ کې پټېږي. پولیس ودانۍ محاصره کوي، حمله کوي او دغه دواړه ښځې وژل کیږي. سمدستي د دې دوه ښځو هویت نه دی معلوم. په استانبول کې کوردي یاغیان او کین ارخ یاغیان دواړه حمله کوي.
د امریکا د جمهوری ریاست د پاره د جمهوری غوښتونکو ګوند مقدماتي یا ګوندي انتخاباتو په ډګر کې پاتې څلور کاندیدانو د پنځم به پورت په میشیګن ایالت کې په یو تلویزیونی مناظره کې برخه اخلي. په دې اړه نور تفصیل متیولا عبد وړاندې کوي.
د جمهوری غوښتونکو ګوند سره تعلق لرونکو شپېتو کسانو چې د امریکا په بهرنۍ چارو وزارت کې سابقه هم لري یو داسې شریک لیک رسنې ته جاری کړی چې پکې ویل شوی دی چې ښاغلی ټرمپ که جمهور رئیس شي نو دا به امریکا ته ستر تاوان وي. دا هغه د راتګ سره به امریکا غیر مسؤونه شي او دوی وایي چې د اسلامي نړۍ سره به هم اړیکې خرابې شي. ډونالډ ټرمپ دا وخت د جمهوری غوښتونکو ګوند د مقدماتي انتخاباتو د ټولو نه مخکښ کاندید دی، خو د خپلې توندې لهجې او مقابلې کاندیدانو باندې د سختو نیوکو په سبب د سختو انتقادونو سره مخ دی. د چهارشنبه په شپه په نیویارک کې د یوې غونډې په مهال د ډیموکرات ګوند کاندید میرمن هیلری کلینټن پر ډونالډ ټرمپ انتقاد وکړ او ویل
په دې روانو انتخاباتي مبارزو کې په یو بل باندې نامناسب اعتراضونه کول او سختې سپکې سپورې ویل کېږي. ځینو ته به دا یوه ساتیري ښکاري، خو په اصل کې دا ډېره جدي مسله ده، ځکه چې یو شخص چې د امریکا د جمهوري ریاست مقام ته کاندید وي هغه باید په ډیر احتیاط خبري وکړي، ځکه چې ټوله دنیا او نوې نسل ورته ګوري.
د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندیدانو جملې نه به بن کارتن په بیګانې مناظره کې ګډون وکړي، ځکه چې هغه وایي چې د فکر نه کوي چې نور به خپل مبارزه جاری وساتل شي. متي ولابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ تاسک په غړو هیوادونو باندې غږ کړی دی چې د مهاجرو د بحران د حل کولو لپاره دی یو ځای کار وکړي. نوموړي خبرداری ورکړ چې په دې مسله کې بی اتفاقي د اروپا د غړو هیوادونو ترمنځ بی اتفاقي راولي. د یونان د صدر اعظم سره د پنځشنبې د ورځې د لیدو کتو وروسته د اروپایي شورا رئیس د غیر قانوني مهاجرو څخه وغوښتل چې اروپا ته نه ورځي. دوی ویل اروپا ته مه راځئ، په قاچاقبرانو باندې اعتماد مه کوئ. نن د پنځشنبې په ورځ هغو مهاجرو چې غوښتل د مقدونیې نه یونان ته واوړي هغوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې. ټاکل شوی ده چې د اروپایي شورا رئیس په سبا د جمعې په ورځ د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره وګوري. ترکیې د څوارلس اروپایي هیوادونو سره داسې موافقتنامې امضا کړې دي چې د هغې په لړ کې به هغه کډوال چې د اروپا له لوري جوابیږي بیرته ترکیې ته وسپارل شي.
جنوبی کوریا تور لګولې دي چې شمالي کوریا نن د پنځشنبه په ورځ لند واټن وشتون کې توغندې وشتلې ده چې د دوی ختیځ ساحل ته چیرمه لګېدلې ده چې دا نظامی تیاری ته زمينه برابرې. د جنوبی کوریا جمهور رئیس پارک وین هې د پیونګیانګ د دې اقدام په جواب کې ویل چې حکومت به د ټولې نړۍ سره خپل اتو او همکاري ته دمو ورکړي چې د شمالي کوریا رژیم د خپل اټومي پروګرام او خپل جابرانه واکمنۍ څخه خلاص واخلي چې د شمالي کوریا د خلکو ازادۍ او بشر حقوق کې تر پښو لاندې کړي دي.
د ماليزیا د ترانسپورت وزیر نونوویل په جنوب ختیځ افریقا کې د موزمبیق په ساحل کې چې د الوتکې د لکې یو برخه پیدا شوې ده ډیر احتمال شته چې د 1 او 1 بوینګ الوتکې یعنی د ماليزیا د الوتکې یو برخه وي چې په 2014 کال کې د مارچ په 8 د کوالالمپور نه بیجنګ ته د پرواز نه وروسته د 209 سپرلیو سره یو دم غایب شو. د الوتکې اکثر سپرلۍ چینایانو. د الوتکې دغه ټوټه چې قریب یو متر ده استرالیا ته انتقالیږي چې د مالیزیا، استرالیا او د بوئنګ الوتکې چارواکي په برخه کې تحقیق وکړي. د استرالیا د ترانسپورت وزیر نن وویل اوس دستي سړی دانشي ویلې چې د الوتکې دا پرچه دي د اووه سوه اووه اویا بوئنګ یوه برخه وي. په استرالیا کې د تسمانیې د پوهنتون د مالیزیا د چارو تحلیلګر جیمز چین د امریکا غږ خبریال ته ویلي دي چې هغه مطمئن دی چې دا پرچه به د ورکې شوې مالیزیایي الوتکې یوه برخه وي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل. زموږ خپرونې د واشنگټن نه نشریږي. د نورو مسایلو نه مخکې وګورو چې د سپورت په نړۍ کې نن تازه خبرې سي دي. عبد صاحب خبرونه خو دې اتمن راوړي.
بالکل خبرونه په سیمه روانم او غره روانم دي. د کرکټ نړیوال جام د سبا ته افغانستان خپل لومړی تمریناتي لوبه کوي. هالند سره هالند هم په هغه دویم درجه هیوادونو کې دی چې نړیوال جام کې برخه اخلي. دا نړیوال جام چې دی اصل کې په دوه برخو کې دی. اوردونکو باید پوه شي چې افغانستان د اول درجه ملکونو کې نه دی، یعنی لسو اول درجه ملکونه چې دي هغه بیل ملکونه دي او د دویم درجه ملکونه بیل دي. خو نړیوال شورا په فیصله په اساس اغه خ تکړه ټیمونه چې دی اغوی هم باید نړیوال جام کې ولوبيږي او د امکان افغانستان ته برابر شوی دی. افغانستان
دا غټه خبره ده.
سکاټلند او هانګ کانګ اغه درې ملکونه دي چې اغوی به د اول درجه ملک زمبابوي سره په یو ګروپ کې لوبه کوي. اتم مارچ، لسم مارچ او دولسم مارچ، یعنی کړه روانه سیشن به پنځم به شنبې پورس درې ورځې دنه مخ کې دوه نور ټیمونه چې یعنی کې یو د افغانستان او هالند او سره بیا د عمان ټیم دی. دوی به د تمریناتي لوبې کې یو بل سره فقط چې د هند هوا حالاتو سره او د میدان سره او د لوبې سره یو قسم ته تمرین ځان بلد کې بالکل. نو هغه ار چاته یو یو لو یا دوه لوبې برابر شوې دي چې افغانستان به یو سبا ته جمع پورس کوي، بل بیا د یکشنبه پورس کوي. نو اوس نن دی افغانستان ټیم په موحالی د هند په خار کې دي، یعنی سبا به لوبه کوي، بیا به چنډیګړ کې لوبه کوي، هغې نه پس به بیا دوی ځي ناګپور ته. اصلي لوبې په ناګپور کې دي. نو افغانستان کرکټ ټیم چې نن خبرې ورسره معلومات ورسره موږ شریک شو، هغوی دوی وایي چې موږ بالکل تیار یو او هند را داسې دی لکه زموږ خپل کور. هوا هم تقریبا وایي افغانستان ته ورته ده او داخل کې موږ سره ډېر نږدې دي او ډېر ښار کلیم شوی دی. بله خبر دا ده اذربایجان تاسو هم وخت تیر کړی دی. زیات افغانان هلته دا وخت د درسونو د فرزوانان چې دي په مختلفو پوهنتونونو کې دي او هغوی د فیسبوک د پاڼې له لارې موږ سره د خبره شریک کړې چې موږ ټول ځو ناګپور ته سره د بیرغونو ډولونو خپل د ټیم د
ملاتړ لپاره تیار یو.
بالکل. او بل دا ده چې افغانستان کې هم کم خلچ امکانات لري، مخې له زیات نه زیات بس سل $200-$300 به کیږي چې سړی لاړ شي هند ته ویزا واخلي او ټکټ واخلي او شپې دوه شپې هوټل ونیسي. نو
زما چې په دې د تاسو خپل راپورټونه ورکړی دي چې هر کال چې دغه سې لوبه چیرته کیږي نو اته اخیری لوبه نهایی چې وي د پارلمان غړي ټول وایي.
نو ګورو چې د وطن سره د مینې لپاره د لوبغاړو سره د کرکټ سره نو موږ به اوردونکو ته مسلسل د معلومات ورکو چې لوبه څنګه کیږي، څومره افغانان راغلي دي او الته په هند کې د کرکټ سره او د افغانستان سره د خلکو د مینې هغه اندازه او هغه جذبه سره قم ده.
جذبه به وخی. ډیره مننه مته ولا به سپ تشکر.
تشکر.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو ریدونکو تاسې په خبرو کې واوریدل چې جمهور رئیس اشرف غنی د ملي شورا د غړو سره د غونډو په لړ کې نن ویلي دي چې د انکشافي پروژو لپاره د پیسو پیدا کول یو خبره ده او په ځای لګولې بل خبره ده. اکرام شینواری موږ ته د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او جریس عبدالله د حکومت د نورو لړپړو چارواکو په ملته د تیری ورځې راهیسې د افغانستان د ملي شورا لغړو سره په نوبتي توګه د ناستو یو لړۍ پیل کړي چې ټاکل شوې شنبه په ورځ به پای ته ورسي. جمهور رئیس غنی د دغو غونډو په دوهمه ورځ وکیلانو ته د حکومت او ملي شورا ترمنځ د نږدې ملګرتیا ډاډ ورک او د 1950 مالي کال د بودیجې د تصویب له امله له هغوی مننه وکړه. جمهور رئیس غنی په روان هجري شمسي کال کې د وزارتونو او نورو ادارو لخوا په کمه کچه د بودیجې د مصرف مسله هم یاده کړه. وی ویل چې د پیسو پیدا کول یو ستونزه او نه مصرف بل ستونزه ده.
یو دا ده چې پیسې پیدا کول یو شی دی، پیسې مصرف کول بل شی دی. ښه خبره دا ده چې وزیر صاحب مالیه درته وایي چې پیسې پیدا کړي دي. بعد خبره دا وه چې تیر کال یوازې 55% بودجه مصرف شو. نو سږ کال ډېر اساسي اقدامات پکار دي چې بودیجه مصرف سي او لدې خبیثه حلقې نه ووزو. په هغه باندې نور بحثونه در سره لرو، ځکه د تدارکاتو په چوکاټ کې زخته ډیر ضرور ده چې مخصوصا د افغانستان د اوبو د مدیریت لپاره مکڅه مشخص تصامیم ونیسو.
د افغانستان د نوي مالي کال ادي او انکشافي بودیجه 6.1 میلیارد افغانۍ ته رسیږي. د دغې بودیجه 3.6 میلیارد افغانۍ ادي بودیجه او 2.3 میلیارد انکشافي بودیجه ده. د افغانستان د ادي بودیجه د یوې برخې ترڅنګ د دغه هیواد انکشافي بودیجه په بشپړ توګه د بهرنیو مرستو څخه تمویلیږي، چې کله کله د یو کال څخه بل کال ته د بودیجې پاتې کیدل د مرستو ورکوونکو موصول لخوا د جنجالونو سره مل وي. په افغانستان کې مالي کال د جدید میاشتې څخه پیل کیږي او د کوست میاشتې په وروستۍ ورځ پای ته رسیږي. دې غونډې ته د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په خپله وینا کې د افغانستان د ملي شورا د یو شمېر غړو د هغو اندېښنو په باب چې له یو شمېر سیمو د افغان امنیتي ځواکونو د راوتلو وروسته ورته پیدا شوي هم خبرې وکړې. اجرائیه رئیس وویل چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا د پریکړې له مخې افغان امنیتي ځواکونه یو شمېر هغه پوسې شاته پرېږدي چې وسلواله مخالفانو ته یوازې د یو هدف بڼه یې نیولې وه. اجرائیه رئیس عبدالله دا انګېرنې په کلکه رادې کړې چې ګوندې دا سیمې په لوی لاس د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته پرېښودل کېږي.
یک مسله است که بارها روش بحث شده، صحبت شده و به نتیجه رسیدیم در شورای امنیت.
خاغلی عبدالله ویل د ملي امنیت په شورا کې دی پریکړې ته ورسېدو، هغه پوسې چې په انفرادي توګه د دفاع وړ هم نه دي او یوازې دښمن ته یو هدف کېدای شي، دغه سي پوسې دي په مرکزونو کې ځای پر ځای شي تر څو دا کې تحرک لري او د تلفاتو مخه هم ونیول شي. د افغانستان اجرائیه رئیس ویل چې ټول دغه سي انفرادي پوسې به د ولسوالیو مرکزونو ته ولېږدول شي. د افغانستان د چارو پوځي کارپوهان د افغان حکومت دغه اقدام په حق له یو خوله نه دي. یو شمېر کارپوهان د حکومت دا ډول اقدامات په لوی لاس وسلوال خالپانتا په پراخ سیمو د کنټرول امکانات برابرول غنی، خو یو شپیر نور بیا وای چې د کوم سیمو چې افغان ځواکونه په شاشوي هغه سیمې د وسلواله مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې وي چې افغان ځواکونه پکې په یو پرسایشي جګړه بوختو. د افغانستان د پوځي چارو کارپو جاوید کویسانی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د تیرو دوه کلو راهیسې افغان ځواکونه د هلمند په شمیر ورسوالیو کې په دغه سیمه جګړه بوختو.
په باور ما یک اقدام مثبت تاکتیکی
است. خاګلی کویسانی ویل زما په نظر له دغه سیمو څخه وتل یو مثبت تاکتیکی اقدام دی چې له مخې افغان امنیتي ځواکونه د پرله پسې دفاعي هله څخه د لیواګانو په څیر لویو ګارنیزونونو ته ورستنیږي تر څو د روزنې تجهیز او رواني هله څخه د وتلو وروسته د دغو ځواکونو وړتیا تروزي حالت ته ورسیږي. تر اوسه افغان امنیتي ځواکونه د هلمند له دوه ولسوالیو هم د ورزګان له یوې ولسوالۍ له لرو پرتو پوستو خپل ځواکونه لویو پوځي مرکزونو ته لیږدولي دي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. دینی عالمان وایي خلک مکلف دي چې د خپل ماشومانو د سالم روغتیا لپاره هغوی ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. دغه علما ویلي دي چې د واکسین نه انکار کول د ماشومانو سره ظلم دی. د امریکا غ خبريال د دینی عالم عبدالقادر سره په دې حق لا مرکه کړې ده.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی همداونه یعنی د مارچ د میاشتې په لومړۍ ورځو کې په پاکستان کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر سلاکار وایي چې د افغان لوري لخوا د سولې لپاره یو څه نرمخ موجود دی. قطب الدین هلال د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه نرمخ ترک له یو شمېر حکومتي چارواکو سره د ناستو او خبرو پر مهال لیدلې ده.
افغانستان لوري ته څه انعطافات او تنازلات د سولې په خاطر معلومیږي چې سوله یو ضروري شی دی کیدای شي په بعضو مسایلو لکه قانون چې د قانون اصلي بنود یا فصلي رابهو باندې بحث نه کیږي، بلکې په بعضو مواردو بحث کیدلی شي لکه تور لیست په دې بحث کیدلی شي، بندیانو بحث کیدلی شي، په دې مسایلو
خغله هلال وای که څه هم طالبان په ډلګي ویشل شوی او په تیرو کې په خپل شرطونو ټینګار کړي، خو د سولې پاړه د پخوا په پرتله د دوی په خبرو کې هم نرمخ لیدل کیږي. د یادونه د شپې وروستیو کې د افغانستان د سولې پاړه خوشبینه ډیری شوی او افغانان د سولې د څلور اړخیزو غونډو نتیجو ته په بې صبرۍ سره په تمه دي. د سولې د څلور اړخیزو غونډو مهمه پریکړه په کابل کې د څلورم پړاو غونډو پریکړه وه، کوم چې ویل شوی د افغان حکومت استازي به له طالبانو سره د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د پاکستان په کوربتو په اسلام آباد کې د سولې مخامخ خبرو ته کینی. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې په دې برخه کې تر اوسه کوم خاص انعطاف نه دی ښودل شوی، خو افغان دولت له دې خبرې سره موافق دی چې تر خبرو مخکې باید د دواړو لوریو لخوا د شرطونو خبره رامنځته نه شي. د سولې د علي شورا یو ویان سید امین مظفری:
کوم خاص انعطاف تر اوسه نه دی ښودل شوی، خو یوازې دا چې وړاندیز شوی چې ښکېلې خواوې باید د خبرو میز ته تر کېناستو مخکې هیڅ ډول شرط مطرح نه کړي. په دې برخه کې افغان دولت هم له دې پریکړې سره موافق دی.
د یادونه ده چې د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان دولت روستۍ څرګندونو او دریز ډیری افغانان د دوی پر صداقت د شک سره سره سولې ته هیله من کړي دي. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وړم ورځ په واشنگټن کې ویلي چې هیواد یې پر طالبانو نفوذ لري او د افغانستان او وسلوال مخالفینو د سولې په خبرو کې مهم رول لوبولی شي. عزیز بیا ویلي چې تر راتلونکو لسو یا پنځلسو ورځو به په اسلام آباد کې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې وشي. ویل کېږي چې پاکستان لوی دریس اسرائیل شریف هم کابل ته د خپلې چهارشنبې د ورځې د سفر پر مهال له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د سولې پر مسله خبرې کړې دي. که څه هم ولسمشری ماڼۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر دغه خبر تایید کړی دی.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبریال اجمل تورمان رپورټ مو اوریده چې وایي د جمهور رئیس غنی سلاکار قطب الدین هلال ویلي دي کسه هم طالبان په ډلو ویشل شوی دي، خو د سولې په حق له د پخوا په پرتله په خبرو کې یو څه نرمښت لیدل کیږي. اوس پرې شو د خبریال ابراهیم رحیمی مرکې ته چې د یو دینی عالم عبدالقدیر سره مرکه کړې ده. دینی عالمانو په افغانستان کې ویلي دي خلک مکلف دي چې خپل ماشومانو ته د سالمې روغتیا لپاره هغوی ته د پولیو ضد واکسین ورکړي.
د واکسینو په مورد باندې به دومره ووایو چې واکسین نن سبا په هغه کوم کیفیت باندې چې دوی رالیږي، کوم د مقصد و مرام لپاره چې رالیږي، چې افغاني ماشومان واړه ماشومان د دې لپاره سبا بل ته محتاج نه وي کنه، یا شلیږي یا ګوډیږي یا مایوبیږي، دغه د اصلاح په خاطر باندې دار لیگل کیږي. او د تیب له نگانه چې معلوم ده د مونږ مشر ډاکټران دا وایي چې د کی صدا کیفیت صدا خالص دغه مرز علاج او وقایه ده، نو په دې خاطر باندې سلو کې سل فیصد داسه جواز لري.
تاسو خپل واکسین تطبیق کړی دي ماشومان ته کور کې؟
د وار په وار باندې د واکسین صدا کور ته واکسین راشي خامخا تطبیقو. او یو بز بل نادر خبر داد تو کم یو وخت کې صدا تیر کاله په 1390 کال کې صدا مون کور ته صدا دی واکسین سن ولا صدا نو راغلی. زه چې مازیګر کې کور نه لاړم، کور ته چې لاړم چې مې کته د دروازو باندې مونږ څه نوې چې نو لیکلې واکسین والا سبای سو د خوست ولایت سیات امیر ریاست ته راغلم. سیات امیر ریاست نه مې سره ځان سره د واکسین والا ویلم. دوی دا ویل چې مونږ نه سره پساو کې پاتې شو کور کې مخ خپل مشمن ټول واکسین کړي نو ورسته دی لاړل. بالکل زه سره دا تطبیقومه.
په اسلام کې د روغتیا د ساتنې لپاره حکم څه دی؟ په ځنګړ ډول مونږ کپولیو فرض کو، د پولیو ناروغي چې کوچنیان یا وړ ماشومان مایوبوي.
اسلام کې ځان ساتنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم وای کنه هر مضر شی پوچ و فقط للمضیع قبل الازاء، مضر شی مخکې د ضرر رسولو نه تاسو ختم کی. نو د اذان ساتل په اسلام کې فرض ده. وس منګور ده مار ده، دا انسان سره چی چی د انسان نه پیدا پاره پیدا شوی، خو انسان د حفاظت په خاطر باندې د قتل سره جواز ده، نو جواز لري. نو همدا قسم ته د پولیو کوم واکسین چې دا د هغه میکروبو د ختمولو لپاره ده چې هغه د انسان د تل پاتې همیشه ژوندۍ ساغه په مایوبه یو بل ته محتاج هغه لمنځ وړي، نو دې په خاطر باندې سره جواز لري.
خلک په دې برخه کې څه مسولیت لري؟
دا خبره د سوال پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل حل کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی وای والا کلکم راعین و کلکم مسول عن رعیتی، خبردار سه هر یو د تاسو نه شپونکای دا هر یو د تاسو نه د خپل مسول د خپل رعیت مسول دی. نه به دا پختنه کی دی والی صاحب نه به ټول ولایت پختنه کیږي، زه دی ولسوال صاحب نه به ټول ولسوالی پختنه کیږي، د سیاحت امیر رئیس صاحب نه به د ټول هغه پختنه کی، همدا صاحب د کور مشر نه، د قوم مشر نه، د کلی ملا امام نه، د ټول نه الله تعالی په دې مورید باندې پختنه کی چې مزیر شای چې تخت خپل کلیوالو ته خپل کور ته خپل ولست چې ضرر رسوي چې هغه دفنه کی، دغه مشر دا کی مسؤل ده. کچته حق دا او معلومی چې دې کې د سیمه مزیر شای نسته او د خپل اولاد باندې داسه بندي اولاد سمایوبېږي، نو د خپل اولاد سره خپل کندې تواچو د الله تعالی په نسب باندې مسؤل ده.
نور خلکو ته مسؤل ده،
دغه خپل اولاد ته او نور خلکو د ټول ټولن ته داسه ده مسؤل ده.
علما مونږ غوښتنه سره په دې برخه کې مولوی صاحب
د ټول علماونو ما ده غوښتنه ده چې خپل جمعاتو کې خپل کلیوالو ته خپل مقتدیان ته دا اعلان وکړي چې خپل ماشومان په باندې تطبیق کړي.
ډیره زیاته مننه مولوی صاحب محترم.
مهرباني. تاسو نه مننه. مهرباني.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
په خندا ورته د خوځنه اور هارون نشي چې په خندا ورته د خوځنه اور هارون نشي چې دې هم ستاد شایس غټ ګلان نشي چې دې هم ستاد شایس غټ ګلان نشي مظلوم شوانی پیاو نظر یو علام بکر چی پا ظالم زڑگی دی پات ارمانو لنشی چی پا خندا ورطا دخور زر برغارو لنشی جناز چر تد خندا پوجا وڑے می درو جناز چر تد خندا پوجا وڑے می درو جناز چر تد خندا پوجا
د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط واوري. د بلخ د ولایت د دولت آباد په ولسوالۍ کې نن د غرمې نه وروسته په یو زرنج موټر سایکل کې د ځای په ځای شوو بمونو د چاودنې له امله څوار لس کسه ټپي شوي دي. د افغانستان حکومت په 1994 کال کې نیمه بودیجه مصرف نشو کړی. جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د ملي شورا د غړو د حکومت د لوړ رتبه چارواکو سره نن د پنجشنبې په ورځ غونډه کړې ده او په دغه مسلې غږېدلې دي. د ملي شورا اکثر وکیلان د حکومت له کارونو نه ناراضه دي. د ډیموکراسي انټرنیشنل یا د ډیموکراسۍ نړیوالې ادارې نوي سروې ښیي چې د ملي شورا په سلو کې درې نوي غړي فکر کوي چې افغانستان په سم لوري نه دی روان، خو په سلو کې اووه کسه فکر کوي چې افغانستان په سم مسیر روان دی. د راپورټونو له قراره د امریکا د خاصو قواوو د عملیاتو ټیم په عراق کې د اسلامي دولت یو مهم کس نیولی دی او کېدای شي چې په راتلونکو میاشتو کې د نورو کسانو نه هم تحقیق وشي. د امریکا د کانګرس یوې کمیټې دوه فیصلې توصیب کړې دي چې په لړ کې د جمهور رئیس اوباما په حکومت باندې فشار واردېږي چې د اسلامي دولت د تروریستي ډلې په ضد اقدام وکړي او د سوریې د خلکو سره مرسته وکړي. د استازو د مجلس د بارنۍ اړیکو کمیټې په جمهور رئیس اوباما باندې غږ کړی دی چې په ملګرو ملتونو کې د خپل سفیر ته هدایت ورکړي چې د نورو هیوادونو سره یو ځای د جنګي جنایاتو یوه نړیواله محکمه تاسیس کړي چې هر هغه څوک چې په سوریه کې جنگي او د بشر ضد جنایات کوي هغه یې محاکمه شي. په ترکیه کې پولیسو نن دوه ښځې چې د پولیسو په مرکز ډزې وکړې او لاسي بمونه یې ورواچول ویشتلې او وژلې دي. د پولیسو د مرکز امنیتي کمرې دغه حمله ښیي. دغه ښځې په مرکز باندې د حملې نه وروسته تښتي په یوې نږدې ودانۍ کې پټېږي، خو پولیس ودانۍ محاصره کوي، حمله کوي او دواړه ښځې په حمله کې وژل کېږي. سمدستي د دې دوه ښځو هویت نه دی معلوم. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند مقدماتي یا ګوندی انتخاباتو په کمپین کې پاتې څلور کاندیدان نن د پنځشنبې په ورځ د مشیګن په ایالت کې په تلویزیونی مناظره کې برخه اخلي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د افغانستان انکشافي بودیجه سږ کال ټوله نه ده مصرف شوې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه انکشافي بودیجې د نه مصرفولو په عواملو باندې نن د خبرو اترو یا گفتگو په پروګرام کې غږیږو. جمهور رئیس اشرف غنی نن د ملي شورا د غړو سره کتلی دي او ویلي دي چې د پیسو پیدا کول یو مشکل دی او په وخت مصرف لګول بل مشکل دی. نو تاسو څه فکر کوئ قدرمنو اوریدونکو چې د دې مشکلاتو علاج او چاره بسوي؟ د خبراتورو یا گفت شونه په پروگرام کې د خپل نظریاتو د سرګندولو لپاره برخه واخلئ. تاسو ټولو نه مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر سرګندوي. سوشي بیروس د امریکا غاښنا رادیو دری خبرونه پیل کړي.